سره لدی هم خلق په عادی توګه باندې خپل ژوند مختوړي. د هلمند لوالي سره بعد ولایت په ولایت په اوسنی پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسائل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتي حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبري وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0999 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ راو وهي. همدارس د ازادي رادیو سکایپ هم در سره یادښت کوي چې څوک چې سکایپ ته لاسرسي لري کولای شي په سکایپ باندې زنګ راو وهي radio.azadi.org/azadi. نړیوال شمیرې مو دي 0040 22 14 40 15 1. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو ریپورت له ګرشک رالیږلی دی. لومړی به د هغه ریپورت ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه ریپورت رالیږلی دی.
ټانګونه ډېر لیدل کېږي خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیز لور ته په 200 متره کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وي. کته هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکی کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او ځکه د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کیږي چې ویل کیږي تیر ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتون کې خلک وای سوینجری او ماشمانه بند پات دي.
محمد ویلی
څک سا واخ
اخو د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ اخو د بس سره ویو وشته نو دا د قربان اخو د ستاد به خدل په تکلیف وسره ګر شان پات دي وایو شان له پر مرجان ولاړ دی وجه ولاړ دی کورونو شان ګر بلاړه خلک ور شو بلاړه خلک دې سر سړي
وا کنده دغه مشکل څخه خلکو تشويش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو او سوالو امنیتي ځواکونو او لسونو خلکو ته داډ ورکي چې سکله ستاسي ژوند ستاسي سر او ستاسي مال په خطر کې نشي اچولای.
تیر ورځ وسلوالو د ګرش کلوسوالي په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمیر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته په کې مرګ جوړ بلواوښتله. د والی ویند عمر ځواک هغه مهال ویل دوه سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د ګرش کمنیا کمانډان دوهم چرن محمد اسماعیل خپلواک د ګرش د پارچاوي په سیمه کې ازادي رادیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلواوښتل.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، ډیر لس کسه مو زخمیان درلودل. چا زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
کته هم شمیر یاد نه کړ خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه غنی برتنی ولې دي چې د پنځمې پورز وسلوالو نه ولې به په ګریش کې د ملي اردو د شپږم کنده کمانډان جګړن میرویس بای کده بهرنو یو افغان ځواکونو او املاتړ نه وای جګړه سختې ده.
دشمن پلان بسیار کلان داشت چې میخواست که شار ګریش کې هم
بته دی وای دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غشتل د غن وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کول سره ګریش ته سکوت ورکړي. موږ وکول سول چې راغلي دشمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمې کې هغوی په شاوتم بو. تاسو ویني چې وسلوال په شار روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپل عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال لسیمه وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته د لومړی ځل دی چې وسلوال په یو بل ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند خمو د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ریپورت واورید. هغه ګرشک ته تللی او چیرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواونه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم جواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوا چې د هلمند یا لو ټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالیو دا او شاوخوا درې لکه اوسیدونکو لري په ورسته یو شاوخوا نه میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې و او تازه افغان پوجانو دغه ولسوالی نیولې ده. د هلمند ولی ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب ستړي مشي، مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه ده؟
سلامونه تاسو سره تحقیقي همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نه میاشتې مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دو باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دو باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دو ته ځواب وویل شي. دو هود ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه وخت نه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او سایګانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخه عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوي ولسوالۍ سقوط وکړ. سا کال په ژمي کې مونږه پوره امادګي ونیوله تر څو پورې وکولی شو دښمن ته رحمتونکی ځواب ورکړو. هماغه وخت یې په روژه کې د مونږ عملیات پیل شو. په لومړي ځل کې مونږه مارګې ته اکمالات وکړل د شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د څنډو نه یو څه پشا کړ. په درېیم قدم کې مونږه په ګرمسیر، سنګین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالۍ کې مو زیات پرمختګونه وکړه. او په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوي ولسوالۍ مونږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرامه ژوند زمینه مساعده کړله. مونږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړی ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخه. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم د مونږ په مقابل کې پلانونه لري. چې یوه بېلګه یې د ګریشکو ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې مونږ ته تلفات واړئ چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې مونږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدای شي نور هم اضافه شي. د اویاو نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه داینا موټر و او درې هموی زرهي ټانګونه و د هغې په واسطه یې په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې پسې جګړه پیل کړله. زمونږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونیو او نننیو عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په درېش کې پرې حمله کړې وه هغه متاثره کړلې او حتی مونږ د پیشروي په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والی صاحب کور ودان ژوندي اوسئ. له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل، یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني. دوی چې لښکرګاه ته راځي له خپلو سیمو بې ځایه کېږي، تاسو یې له نږدې ګورئ، په څه وضعیت کې دي او آیا چې تاسو کله ورځئ د دوی سیمو ته د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟
واقعاً چې د هلمند د خلکو وضعیت ډېر خراب ده. هغه خلک چې د دې جنګونو را بې ځایه شوي دي په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. مونږ د افغانستان د مرکزي حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو تر څو لومړی د هغه بې ځایه شو سره چې دلته دي کافي مرستې وشي او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې آزادېږي او د مونږ دا معزز دوستان بیرته هلته خپلو کورو ته ځي هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې، یو دا چې د ملکي خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي او حتی په ځینو وختونو کې ملکي خلک دروګان نیسي تر څو دو د مونږ د هوایي ځواک تر حملې لاندې رانه شي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې پنځه دقیقې حتی نه ننوځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغله دا ده که تاسو د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسي روغتون ته چې دلته ده فاوسط ډول روزانه د 15 تر 10 کسانو د ماین په واسطه چې ملکی خلک لمنځ بیاغه ډیر وختونه تراوړي چې د دې ټولو لاس به وي او د دغه دښمن ګریوان به وي. دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې د دو سره به د دې حساب کېږي، ځکه چې د ماینونه اکثره قربانیان ملکی کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو چې هغې ته موږ وفادار یو کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم، د مارجی عملیات، د نادلی او دا وروستی د ناوی عملیات، په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوانه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی، نه زخمي شوی او نه د موږ د خوانه خدای نه خواسته په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه همدا چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې دي. علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو او نه غواړو چې خدای نه خواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والی صاحب. کور ودان موږ باید اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه وشو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار ولی سایل له هلمند لیکلي وو په ناوی کې، البته دوی د ناوی په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره اسپ، خسرو آباد او بسلان سیمو کې د دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همداراز کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپله په ګرشک کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرشک وروستی وضعیت د دوی لپاره. یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا، او له دغو جګړو نه چې هلته روان دي هر ورځ دوی په سیمه کې؟
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره زیانمن د موږ عام وګړي دي. یا دو ته د سرو مال زیان رسېږي، یا به د دو فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته زیان رسېږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصویري عملیات جریان لري، او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله، موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام دپاره راغلي دي، او هېڅکله به خدای نه خواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نه خواسته چېرته د چا نه اشتباه کېدله، موږ باید جریان کې واچوي. نو په دې اساس باندې دغه اوس یولس بجې دغه کوم پیغامونه ستاسو ته پرېښودل شي، کېدی شي مخکینی به وي، خو یولس بجې نن د سهار د ګرشک ساحې مکمل د دښمن نه پاکې شولې، او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړی ده تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو حمله کړې وه هغه بېرته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزات او د هغه ټیم هم لاړ ده چې تر ټولو هغه پوستې او هغه چې ویجاړې شوې هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي، او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صدغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغاني ورونه کوي، او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې دا د نورو د موخو قرباني شوي دي، د سیمې د استخباراتو د مافیایي کړیو او همدارنګه د مواد مخدر د کړیو قرباني دي، او د خپلې خاورې او ولس په مقابل کې دو جنګیږي. نو هیله مې ده چې دو لږ د خپل فکر نه کار واخلي، او د ځان سره کینی او د خپل ولس په مقابل کې له دغې
جګړې نه لاس واخلي. مننه کوم ولی صاحب. کور ودان دوستان په ټلیفون باندې هم موږ ته زنګ راوي، له هلمند یو دوست د زمونږ په ټلیفون باندې مهرباني وکړي خپل نوم واخلي او بیا نظر راته وایي که پوښتنه لري د هلمند له محترم ولی ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلام علیکم کلی تاسو ته د هلمند ولی صاحب محترم ته لږه لکه لوړندې کوم. سایل سنام له مرکز د شرګانو د بولاند سیمه د ټلیفون لیک تر غلې یم.
بله ګران رور، کولای شي بله خپل نظر راته وې د هلمند پاړه باندې څه پختنه لري لوالي صاحب؟ نو والي صاحب تاسو غاوري يم داوس.
مننه د والي صاحب په خبر. مننه چې تاسو بلنه یو مننه او زه خپل یو سرتيري يم چې د بولاند لومړي خط سره میزان درته ولې خبرې در سره کوم. د والي صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې اوس مصر جنگيږي، هغه خلک چې د مصر په اول خط کې جنگيږي، او خپل مرام د لاس اور کړی دی، مس خپل ملوړ مرام خپلوړ طاقت باندې د خپل ولس وختنې منو، د خپل ولس لپاره د بدن هر څاڅ کې وینم چې مو په بدن کې وي، د خپل د دې مظلوم ولس لپاره د دې در په دره هلمند والو د پاره مشکل وینو ته یو د سر او د مال په بدل باندې موږ د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتنو کې تاجک کې کازاروي موږ یې ساتنه کوو موږ په بدن کې چې یو سات کې ویني د افغان امنیتي ځواکونو موږ د خپل هیوادوالو د خپل ګران هلمند والو یوازې نه هلمند چې د افغانستان د هر ولایت موږ یې په کلکه دفاع کوو او موږ په کلکه دا خلکو سره جنگیږي چې هغه د دې خاورې دښمن وي او د دې خاورې ته خیانت کوي. د والي صاحب محترمه سبب په کې یو پوښتنه وکړم، یو امنیتي سرتېری یم چې هغه طالبان چې یا هغه ځواکونه چې د جګړې په اولنۍ کرښه کې دي، هغه افغان امنیتي ځواکونه، آیا د هغو په دغه باندې دوی څه نظر لري چې هغو ته نور کومک، هغه د ګریس ولسوالۍ هغه د هغو ته نور کومک رسېدلی دي او که نه دي؟ هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاتې شوي یا سیمې زخمیان پاتې
شوي. مننه ژوندی اوسې. د هلمند مرکز لخرګانه یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهلی و، خپل نظریات یې وویل. همدارز د هلمند والي ښاغلي حیات څخه وپوښتل، په ګرش کې البته د ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې. والي صاحب، ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګا یې موږ ته زنګ راوهلی؟
اول خو دې سرتیر ته خپل د زړه سلامونه وړاندې کوم. واقعا همدا سرتیری دي چې د دوی د وینې د برکت نه، د دوی د قربانۍ د برکت نه نن په هلمند کې د لسرګاه شاوخوا او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې دي، نسبي امنیت ته. د دوی پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې د کومې ستونزې پېښې شوې وې؟ لومړۍ کرښو ته دو کومک رسولی که نه ده رسولی؟ موږ کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله، بیا هغه وخت نه وایي ځواک د موږ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین یې وژلي دي، مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی و، د موږ پوستې چې ویجاړه شوې وې، هغه بیرته نیول شوي دي او دا اوس د هغو د بیرته جوړولو په کار باندې بوخت یو. او په دښمن پسې د موږ او تاسو کې زړور سرتیري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورک کړي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي، د هغو دپاره د هر نوع سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسوو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړې مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتیرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږیږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو، خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دوی د قدر وړ ده. زه دوی ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتیري په هر
ځای کې. همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې، البته ما دلته لایو فیسبوک ویډیو پیل کړې ده، منګل وفاز موږ یو دوست لیکلی دی چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي؟ دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډیر وخت نیسي؟ یوې اوریدونکي یا د فیسبوک مینوالی کټ لورنس لیکلی چې په مارجه کې، البته دوی په انګلیسي پوښتنه کړې چې په مارجه کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه؟ دا دوی پوښتنه وه. ځینې نور دوستان هم پوښتنه کوي. یو بل چا لیکلی دی چې تاسو ولې، البته دا دوی شخصي پوښتنه ده، چې ولې مو هلمند ته ولې لاړی او له وردګ ولایت؟ البته دا کېدای شي، بله، دا دوست د وردګ ولایت دی، ویلي دي چې ولې له وردګو نه هلمند ته لاړی. دا دوی خپله پوښتنه ده، کولای شي خپل نظر ووایي ورباندې.
مننه. لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسي، ما مخکې اشاره وکړله، متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي، د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي، د پلچک وي، د سرک وي، د امنیتي قوتونه وي، او که د افغانستان د عام وګړي وي، په هغو یوه ناورین او ورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې چې د موږ قوتونه، د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هرې ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بیرته نیولو دپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي، موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې د موږ په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي، نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده، هلته کوچنۍ مېرمنې یا نور ملکي کسان نشته، تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو.
د دې ترڅنګ دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې داسې د وسایطو ضد ماینونه د ټانګونو ضد ماینونه بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتیري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کښې یو سرتیري مثلا 15 ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړي دي. نو د تخریب کول او د بېرته جوړولو کول د دې تر منځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغه دوست ته اطمینان ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کښې نیول دي. که موږ وغواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یووژنو نو ډېر زر کولی شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم خورو، موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم خورو چې هغه باید وران نه شي او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مرګې په اړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ سیان نشته ده، کله کله د دښمن د خوان هلته هغه کېږي حملې کېږي. ولې هغه قوتونه چې لله الحمد هلته موږ په مرګه کښې لرو هغه د دې توان لري، هغو ته امر شوی ده، ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تشکیوي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم ورور چې پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلمه، واقعاً چې په وردګو کښې ما څه میاشت تېرې کړې وې، ډېرې ښې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره ښه رابطه قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وی وغوښتمه او راته وی ویلې چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسې لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کښې نظامي برخه قوي ده، ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیف او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. هماغه و چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته راولېږلم او د دې ځای نه مثال چېرې لېږي موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کښې چې زمونږ امرین لازم وګڼي هلته زه او خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب کور ودان. بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې، وروسته له هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پوښتنه که د هلمند له والي لرې او د هلمند په اړه باندې که کوم نظر لرئ مهرباني په لنډه توګه باندې. بله فکر کوم د ده دوست غږ سم نه دی، نو هیله کوو چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده او که نه بیا به بل اورېدونکی راواخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کومو دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي، شاولی زیارمل لیکلی و له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی، له والي صاحب پوښتنه کړې وه چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یعنې افغان وسلوال پوځیان یې نیسي له طالبانو نه، د ده په خبره ډېر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي، خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بېرته دغه سیمې طالبان نیسي، څه علت یې دی؟ بله پوښتنه بلال ځاځي لیکلې وه چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده، کومه نوې تګلاره لرئ که څنګه؟ والي صاحب د اورېدون که ټلیفون خو سم کارونه کوي خو په فیسبوک باندې ښه د کمنټونه راځي. دغه دوه کمنټونه هم ما په آخر کې وویل که لطف کوي لنډ نظر د دوی په اړه باندې وایي. یو دا چې طالبان ولې سیمې بېرته له تاسو نیسي، او دوم دا چې آیا نوې تګلاره شته که څنګه، که په همغې زړې تګلارې چې له څو کلونو راهیسې روان یاستې مخ ته ځئ. مننه. اول شاولي زیارمل صاحب چې
پوښتنه کړې چې افغان ځواکونه ډېر تلفات ویني، زه د دې سره همغږی نه یم. که زه د ناوې مثال ورکړم، د ټولې ناوې د نیولو دپاره موږ یو شهید لرو او اوه سطحي زخمیان لرو، او حال دا چې دا موږ تعارض کړی او د ناوې ولسوالۍ موږ فتح کړله. نو موږ اول د خپلو سرتېرو د ساتنې لپاره مسؤلیت په غاړه لرو، او که د سرتېري ژوند دپاره موږ کار ونه کړو نو څه رقم به وکولی شو چې سیمې ازادې کړو. بل دا چې د جګړې دپاره نوی تصیق لرو که یې نه لرو، که احیانا موږ وغواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کښې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي، نو دغه اوس په هلمند کښې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مورال لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کښې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي. ولې موږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو، ورو روان یو، هغې علت هم دا ده چې موږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو. زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ د ناوې ولسوالۍ فتحه کړله او انشاءالله دا ولسوالۍ کښې به نور د دښمن د پښې کښېښودلو دپاره ځای نه وي. صحیح ده، دښمن به را شي او حمله به وکړي یو ځای بل ځای کښې، ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کومک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاس ته ونه لوېږي او نه به سقوط وکړي. نو موږ غیر د دې نه د عملیات څنګه اوس موږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل ولسونه هم د موږ نه همدا غواړي چې تاسې حرکت کوئ نو داسې حرکت وکړئ چې بیا موږ بېرته دښمن ته پرې نه کړئ او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده او دا موږ په نظر کې نیولې ده هر هغه سیمه چې موږ تصفیه کوو او یا یې تصفیروو انشاءالله هغه به په کامل ډول سره د خدای په کمک باندې نور د موږ او د ولسونو سره وي په دې کښې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده او زه په ځای بولم چې د ناوې د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه لیکونو چې دو موږ سره د ناوې په خلاص
کور ودان
اوږه په اوږه برخ اخیستې وه
بلې مننه والی صاحب بله پوښتنه هغه د تګلارې مسله وه کولی شي وروسته هغه بیا یاداشت کوي په آخر کې نظریات لري خو اوس به یو اورېدونکی چې له ډېر وخته په ټلیفون کې پاتې دی د هغه نظر به واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او که پوښتنه لرئ د هلمند له محترم والی ښاغلي حیات څخه
السلام علیکم حیات صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامونه وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړئ کور ودان
ما نظر دا دی والد صاحب محترم ته که چېرې موږ ته یې په سوله تمرکز وکړو او سوله وشي دا به د ټول افغانستان په خیر وي هم به د طالب په خیر وي هم به د عسکر په خیر وي اول خو زه ستاسو د راډیو د لارې څخه په ټولو طالبانو وروڼو باندې زړه کوم تاسو له حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي د سولې په خبرو کښې و تاسو ته کوم تاوان دی که چېرې سوله وسوه خو ټیک خبره ده که نه وسوه تاسو له جګړې چا سره نیولې خوا د جګړه کوئ جګړه کوئ د حکومت ته هم زما دا غوښتنه ده د والد صاحب محترم ته هم دا غوښتنه ده چې په حکومت هم فشار راوړي باید چې سولې ته اماده شي دا وګوره په هلمند کښې په کوم دوست کښې هر ځای په افغانستان کښې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي نو زما دغه یو درخواست دی چې تاسو باید د سولې خبرې وکړئ د طالبانو ته مې بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت سولې ته حاضر شي
مننه کور ودان ژوندي اوسئ
د سولې خبره ناروا یې مهرباني وکړه که چېرې د سولې خبره ناروا یې خو ټیک دی تاسې وایي چې دا ناروا ده او که جایز دی نو باید چې د سولې و خبرو ته حاضر شي د حکومت ته مې بیا دا غوښتنه ده چې تاسې د سولې و خبرو ته حاضر شي
ژوندي اوسئ کور ودان کلالۍ نظر مو دی کور ودان ژوندي اوسئ مننه والي صاحب بل اورېدونکی هم راخلو د دوی پوښتنه البته نظر د سولې په اړه باندې او بل اورېدونکی هم راخلو بیا کولی شي د دواړو په اړه باندې خپل ځواب ووایي مهرباني وکړئ ګران اورېدونکی خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته ووایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا د هلمند د والي صاحب نه که کوم پوښتنه لرئ
زی اول حق د کندهار ولایت ساسر په تواس کې ګران والی صاحب او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او تخنیکانو کارانو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان ژوندي اوسئ مهرباني وکړئ له والي صاحب نه څه پوښتنه لرئ د هلمند په اړه باندې څه نظر لرئ په لنډه توګه باندې لطفا
والي صاحب ته مې دا دغه ده پوښتنه ده چې موږ ولې د هغه سولې ته مخه نه کوو اوس هم په ناوې ولسوالۍ کښې خو اوس هم عملیات شروع دي اوس کوم جنګ شروع دي جنګ خو اوس خو نه وي درېدلې دا اوس تقریبا یو ګړۍ در مخه زما نه ته انډیوال دی ټلیفون سره وکړي هغه ول اوس هم جنګ جریان لري عملیات شروع دي جنګ در اوسه پورې نه دي درېدلې نه دي در اوسه پورې
کور ودان ژوندي اوسئ والي صاحب ښاغلی حیات دوه اورېدونکي په ټلیفون باندې موږ ته زنګ راوهلی او لومړی هم د سولې په اړه باندې خبرې وکړې له طالبانو یې وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي په افغان حکومت هم ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې د خپل پروګرامونه پراخ کړي همداراز یو بل اورېدونکي له کندهاره لیکلي وو چې د جګړې پر ځای ښه ده چې ویل یې البته موږ ته یې زنګ راوه ښاغلي ضیاءالحق چې تاسو هم غږ واورېده چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړئ څه نظر لرئ په هلمند کې د سولې شورا کار کوي څومره پرمختګونه یې کړي دي څومره مخالفې ډلې له جنګه را پاتې کړي دي اوس وخت
مننه دغه ورور چې د سولې په اړوند باندې خبره وکړله یعنې واقعا سوله د خدای حکم ده سوله د قرآن حکم ده او آیات شریف چې وصلح خیر تاسې وایي سوله وکړي او دا خیر ده او دا سوله یوازې نه ده ویلې تاسې مسلمانانو تر منځ وکړي حتی د کفارو سره سوله کول د اسلام له نظره خیر ده نو موږ څومره چې په دولت پورې ارتباط لري د روژې میاشتې په رارسېدلو سره رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه او زه ډاډه یم چې نورو والیانو په طالبانو باندې مې غږ وکړي چې راشئ دا د روژې میاشت د سولې په نوم باندې ونومو او دا میاشت د افغانستان د خلکو د عنعنوي کلتور د خبرو اترو او د جرګې په نوم ونومو راځئ چې خبرو اترو ته کینو او په دې میاشت کښې جنګ بند کړو ولې متاسفانه طالبانو برعکس د روژې په میاشت کښې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل کابل پکتیا دلته چې کوم ځان مرګ یو شو د سلو شاو پاکستان په هرات او په نورو ځایو کې نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع دپاره درته ټوپاک ته لاړ شو چې په ژوند کښې موږ نه غوښتو چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو موږ سولې ته ژمن یو او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلي نه کېږي په جنګ باندې وطن نه جوړېږي او هر څومره خلک چې مړه شي افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړه کېږي اخر به موږ خبرو اترو ته کینو نو ولې د دغه بېګناه افغانانو وژلو نه موږ څو استفاده کوو راشئ نن خبرو اترو ته کینو زه دغه ورور ته چې د سولې په اړه باندې خبرې وکړلې ده ته په د رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانه ته وکیلې وروره ته د تا خبرې ته د طالبان هوکړه وکړي د موږ د خوانه ته وکیلې د موږ د خوانه اوربند هم ده او سول هم ده او دا اسلامي حکم ده ولې متاسفانه په دلته جنګ کښې ده دا یوازې د طالب نه ده طالب پسې نور سیمې استخبارات ولاړ دي پاکستان ولاړ ده دلته د هلمند د اوبو جنګ ده دلته د هلمند د مواد مخدر جنګ ده دغه جنګ هېڅ نه وه اسلامي صدقه نه لري تاسې باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د ما نه کومک غواړي او هم د طالب یتیم او کونډه ما ته راځي ما نه کومک غواړي نو زه په داسې یو حالت کې قرار لرم نو الله دې په موږ او تاسې رحم وکړي او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني ضیاءالحق ورور د خاندار نه چې پوښتنه وکړله په ناوه کښې اوس هم جنګ روان ده په دې کښې شک نه شته چې هلته ځینې سیمو کښې جنګ روان ده خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید ازادې کړو کله چې ناوه طالبانو ونیوله د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته رابېځایه شوه تاسې باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې نورو خلکو کوته ورکړې او د دو ګناه یوازې دا وه چې تاسې ولې لشکرګاه ته لاړ یئ نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي موږ مجبور یو د هغو ساحه ازاده کړو ولې که دغه ساحه په سوله سره ازاده شي بېدون د مرګ او ژوبلې نه ازاده شي موږ د دې طرفدار یو او دې ته همېشه موږ حاضر یو
ښه ولی صاحب کور ودان ژوندي اوسئ دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړې دي کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي ځکه چې ډېری په جنګ باندې د دوی په وروستیو امنیتي وضعیتونو حالتونو باندې د دوی فوکس زیات دی خو ځینې خبرې نورې هم شته لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی طبعا نفوس هم زیات دی د ډېرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به یې نیولې وي
په دې کښې شک نه شته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو دپاره لومړنی شرط ده او واقعا چې د هلمند نه امنیو هغه پروژې چې باید په هلمند کښې تطبیق شي هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات دپاره باید وشي په پراخ لاس سره یې موږ نه شو کولی د موږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده هلته باید پروژې پلي شي ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر ځنې ناست یو هېڅ کار مو نه ده کړی موږ تقریبا دغه اوس د څلور نوي میلیونو ډالرو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کښې تر کا لاس لاندې لرو او یا د قرارداد ورکولو په حالت کښې دي چې دا هم د برېښنا په برخه کښې دي دا د معارف په برخه کښې دي د صحت په برخه کښې دي د هلمند د پوهنتون جوړول دي د زراعت برخه ده د کلو او پراختیا او داسې نور مسایل دي او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل د خانانو ته موږ ولرو هغه تر لاس لاندې دي چې هغه هم خصوصي سکتور په کښې سرمایه ګذاري کړی او هم دولتي چې هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده که یوه خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کښې نه ده او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولی شو د آزاد مارکیټ سره د هغې هغه را برابر کړو ولې دې تر څنګ په شخصي برخه کښې هم د غوړیو جوړولو په یو فابریکه باندې کار کېږي چې د پنبه دانې نه چې ډېر ښه غوړي د صحت دپاره هغې باندې کار کېږي همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحي ډول سره استعمالول چې مثلا د پیچکاریو دپاره او د نورو دپاره به په صحي او طبابت برخه کښې د دې نه کار اخیستل کېږي د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده او په لسګونو نورو پروژې تاسو ته معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګرشک پورې د درې څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت یو سړک دا اوس تر کار لاندې ده همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام ده د زمینداور ویاله چې تقریبا شپېته کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه هغه باندې لخره په شدت سره کار روان ده. ولی په ټوله کې ویلی شمه په دې کې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده، او موږ نشو کولای چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادیږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه، متاسفانه خپله خپلو وګړو ته ډوډۍ نشي ورکولی، او دغه بدبختي ټوله اصلا د ناامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسون په یو بل زیری کې لرم، هغه دا ده چې په افغانستان کې تقریبا اته اقتصادي زونونه جوړېږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کې جوړېږي، او هغه د شوراب د میدان یوهي سره جوړېږي چې په دې کې به انشاءالله ملي او نړیوال سره سوداګر پانګه اچونه کوي. دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي، او انشاءالله د هلمند د ولسونو لپاره تانه د دوه نیم لکه شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي، او انشاءالله دغه کار به د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې صورت نیسي. که د خدای
بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والی صاحب نه د دوی پوښتنه ده چې په ګرش کې مو ټولې ساحې نیولې دي، خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول. یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کې ولري والی صاحب محترم، او بل اوریدونکی هم مونږ په لاین کې لرو، د هغوی پوښتنه به هم واخلو بیا وروسته لږې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلی او بیا مو نظر راته وي. مننه ژوندۍ اوسه.
راته ولا عمران خبره کوم، حوالی ساته ټول آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه والی صاحب، زما دا پوښتنه ده چې موږ خو لس خلک یو د بولان په علاقه کې اوسېدلو، نو کله چې سار خواوه سار راله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې، مازدیګر چې کله طالبان بیرته پر شا وتندېدله حکومت رالی، حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه ټوله را ونړوله، زموږ ودانۍ ونړولې، زموږ کورونه چور شوله، د دې تاوان به موږ ته څوک راکوي؟ که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي، والي صاحب دې خپله وګوري، علاقه دې خپله وګوري، خبریالان دې ورولي، دنیا دې ټوله وګوري، زموږ به پای به څه وي؟ د دې ولس پای به څه وي؟ صاحب طالب ته کان کوي زما د سرای د یوه کونجه سه مازګر بیرته حکومت ته کان کوي، بیرته مسوله زه یم، ولس بیرته مسوله دی، ولس بیرته د پښو لاندې دی، د دې جواب به څوک وایي؟ او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تیر کړي په دې ملک کې به څه وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسئ. والی صاحب دغه دوست نظر مو هم واورېدل، بولان فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی، د خپل نظر وویل، کولی شئ په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي. او مخکې د فیسبوک لایف اوریدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه، وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي، بیا تاسو ورځئ په سیمو کې حمله کوئ، د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله و یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې مخکې په ګرش کې خپله حمله ونه کړه چې دوه باندې وکړه؟ د ګرش دغه لومړۍ کرښې تقریبا څلور کاله کېږي، پنځه کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبانو ترمنځ لومړۍ کرښې دي. د دې حملو په اړه موږ اطلاع لرله، کاملاً د موږ قوتونه د دې نه خبر وو، ولې متاسفانه دښمن د دغې ځانمرګ او د هغه د تکتیک نه کار واخیسته چې په دې ځایو کې چې دا پوسی دلته عامه لارې دي، په دې باندې یار نه وه موټر ځي راځي، نو دا سرتېرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګ ده او که دا عادي د خلکو موټر ده، چې دغې یو ناورین هلته رامنځته کړو. ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته موږ ونیوله، او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړل. د موږ هغه پلان چې باید موږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو، په دې کې شک نشته، موږ په مختلفو سیمو کې دا پلان موږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلټروو، هغه سیمو کې چې دښمن پلان لري یا موږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو، او هغه عملا سرته رسوو. ولې دا عام پته نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي، حتی په ځینو ځایو کې دو د زنانه او د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي، نو موږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسو وینې څنګه وکولی شو چې یو څوک ودرو چې ته چادري پورته کړه چې ته نارینه او که ته ښځه یې؟ نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي، او دو په مختلفو ځایو کې عملي کوي. ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کې لرو هغه کاملا یوازې په ناوي او په لښکرګاه پورې مربوط نه دي. په دریش کې دي لکه مخکې چې ما وویل، موږ په سنګین کې، موږ په مارجه کې، موږ په نادلي کې، موږ په مختلفو ولسوالیو په ګرمسیر کې سیاوي عملیات تېرو اونیو کې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو. ولې دا سړی نه شي ردولی په ځینو وختو کې د دښمن د خوانه هم پلانونه جوړېږي او د موږ د خنډ هغه کېږي. د رفیع الله خان عمران ورور چې د بولان نه زنګ وهلی و، بلکل د دو ستونزه ما ته معلومه ده، دو ما ته راغلي وو. ما د دغې ستونزې د تثبیت دپاره یو سروي ټیم ټاکلی وو چې هغه ټولې هغه سیمې په بشران او په بولان او یا په د نادلي په لوی باغ سیمه کې چې له منځه لاړې دي، کورونه وران شوي دي. دا که دښمن هغې کې په موږ ډزې کړې او یا وروسته د دې نه چې زموږ امنیتي قوتونه لاړل دي، په هغې کورو کې ماینونه پیدا کړي، انفجار یې ورکړی، له منځه لاړل دي. او یا په ځینې سیمې کې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي. د دغې ټولو سروې موږ کړې ده. موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو موږ سره مرسته وکړي، چې دغه عزیزانو سره مرسته وکړو. انشاءالله چې هغه مرسته راورسېدله، د دې دوستانو سره به موږ مرسته کوو. د موږ لویه هغه دا ده چې موږ د چا کور وران نه کړو، بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو، د خپل ولس لپاره د آرام ژوند زمینه مساعده کړو. نه دا چې موږ د دو کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کې استفاده وکړو.
مننه ژوندي اوسې والي صاحب. په خپله هلمند کې دلته یو دوست لیکلی دی، میرویس آشنا، په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک، چې څومره طالبان، البته دا دوی پوښتنه ده، کېدای شي ارقام ونه اوسي، خو که وي ښه به وي چې دوستانو ته وضاحت ورکړي چې څومره طالبان دا وایي وایي په هلمند کې موجود دي. ستاسو ارقام څه ښیي او څو سیمې یا ولسوالۍ عملا د دوی په لاس کې دي؟ یعنی د ده هدف دا دی چې وایي چې څومره طالبان به وي چې بالاخره دومره وخت جګړه کوي، 15 کاله شاوخوا هلمند ناامن دی.
هغه استخباراتي معلومات چې موږ لرو، د 4000 to 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کې همیش وي، ولې دغه تعداد زیاتېږي او کمېږي ځکه دو کله کله د کویتیا او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه زیرا ځي. په هغه وخت کې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو، دا تعداد زیاتېږي، حتی 2000 ته رسېږي. او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتېږي، نو دا تعداد 4000 to 5000 ته راټیټېږي. فعلا اکثر هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5-6 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي، لکه د موسی قلعه ولسوالي، د نوزاد، باغران. خو دا وروستیو کې یوه ولسوالي بله چې د دو لاسته ورغله، هغه د خانشین ولسوالي ده. او ناوخت الحمدلله موږ دا څو ورځې مخکې ترې ونیوله، نو دغه 3-4-5 ولسوالۍ د دو په لاس کې دي. موږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده، او انشاءالله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانېږو چې انشاءالله ټول سیمو ته د امنیت لمن وغځو.
مننه کوم والي صاحب. یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی، مهرباني وکړئ ګران اورېدونکي خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لنډه توګه باندې مطرح کړئ. مهرباني. مهرباني وکړئ. توخی صاحب څه پوښتنه لرئ؟ والي صاحب په لاین کې دی.
محترم والي صاحب، دوه خمیره پوښتنه ده. د لښکرګاه او ناوي ترمنځ سړک مخکمه توګه کې وایي چې دا لار منډه شوې ده، آیا دا لار بند وه او تاسو بیرته خلاص کړه که اوس هم بند ده؟ او دا زموږ عقل هېڅکله دا نه مني چې تاسو به خو ولسوالۍ باندې ارغل کړی او تعرض هم ستاسو لخوا وي او ستاسو یو نفر په هلاکت رسېدلی، او هر کله تاسو د طالبانو ارقام سل اتیا ښیاست، نو دا خو موږ هم عقلونه لرو. او اجزلا خو پرن مثلا په خپلو دغې خپرونه کښې وویل چې په بریج کښې یلس نفره عسکرو ووژل شو، دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایست تاسو بل ډول وایست؟ تاسو خو زموږ استاد یا تاسو باته موږ باید موږ ته حقایق په ګوته کړي. هر وخت طالبان سل وژل شوي، یو سطحي زخمي، نو موږ دا ګیله لرو تاسو موږ ته په مطبوعاتو کښې حقایق ووایست. موږ هم ډوډۍ خورو، انشاءالله پاڼې نه خورو.
توخی صاحب، طالبانو حمله کړې ده، وسلوال پوځیان د افغانستان وسلوال ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي، دفاع کوي، نو طبعاً څوک چې تعرض کوي تلفات به زیات وي. والي صاحب، کېدای شي نور جزئیات ورکړي. مننه له تاسو له زنګ نه. کور ودان. والي صاحب، زموږ همیشنی اورېدونکی توخی صاحب و، نن انتقاد کوو چې ولې افغان پوځیان کم وژل کېږي، د دوی پوښتنه خو داسې راته ښکاري. مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
اول توخی صاحب ته سلام وایم، وروسته دا چې توخی صاحب دا چې افغان سرتیري وژل کېږي او که طالب د دې خاورې بچیان دي او زه د والي په صفت دا وایم چې په دواړو مې زړه درد کوي. الله دې د طالبانو په زړه کې رحم واچوي چې نور د بهرنیو د لمسین نه لاس واخلي او سر خلاص شي او د خپلې خاورې دپاره هغه وکړي. که ولایت یې په کار وي د طالبانو نام نهاد وادي راشي زه دا ولایت ورته پرېږدم، خو د خدای په لحاظ نور د افغانانو بچیان نه وژني، نور دې دا خاوره نه ورانوي. راغلو دې ته د ارقامو په اړوند باندې توخی صاحب، زه د خدای دپاره مې ایمان راوړی او دا مې د حکومت د افغانستان دپاره او یا د طالب دپاره نه ده راوړی. په ناوه کې د یوه شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د اوه سطحي زخمیانو نه یو نفر بل موږ شهید نه لرو. که احیانا تا ته څه ستونزې راشه ما سره کښېنه او زه به دې بوزم هلته کور په کور به دې وګرځومه چې دغه تلفاتو. بل دا ده توخی صاحب چې تلفات هېڅکله د موږ د درد دوا نه کوي. داسې فکر وکړه چې سل امنیتي ځواکونه خدای نه خواسته له منځه لاړل او یا 1500 طالبان له منځه لاړل. آیا دا لاره د حل ده؟ لاره د حل دا ده توخی صاحب تانه د افغانستان او که د هلمند د هلمند یو مشر او یا د یو افغان په صفت هیله مو دا ده چې ته په ارقامو پسې مه ګرځه، ته په موږ باندې هم غږ وکړه، له ګرېوان هم را ونیسه او په هغه طالب باندې هم غږ وکړه چې تاسې نور افغانان مه وژنئ، د خدای په لحاظ باندې خاوره مه ورانوئ، نورو هېوادو ته وګورئ او تاسې څه کوئ. زه فکر کوم دا لاره د حل ده په دغه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د دوی والی صاحب، د دوی یو بله پوښتنه د بولان او د لښکرګاه ترمنځ فکر کوم د سړک د پرانیستل کېدو وه چې څنګه موضوع وه دغه؟
بله، و د پوښتنه وکړه چې آیا د لښکرګاه نه تر ناوې سړک خلاص ده که بند؟ دا سړک خلاص ده. پرون موږ بسته زه خپله د دې ولایت ټوله اداره لاړو، هلته په ناوې ولسوالۍ کې مو د مشرانو سره ولیدل، هلته مو د افغانستان اسلامي بیرغ پورته کړ، دلته په همدغه سړک باندې راغللو. د ورځې په سلهاوو خلک په دې سړک باندې اوس میلو ته ځي راځي. زه نه پوهېږم چې د دې کوم ځای نه اورېدلي چې دا سړک بند ده، دا سړک خلاص ده او که بند شي بیا به موږ هم درته اعلان وکړو توخی صاحب چې دا سړک بند شوی یا ماینونه پکې کېښودل شوي یا دښمن راوتلی.
مننه والي صاحب. وروستۍ دوه پوښتنې به هم زه وکړم. یو دا چې نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته؟ هلمند چې یو ډیر مهم ولایت او ستراتیژیک سیمه ده، پخوا پکې برتانویان میشت او د پی آر ټی فعال ټیم هلته و، پروژې خلکو ته ورکول کېدې، ډېرې رغنیزې پروژې هلته وې. اوس وخت دغه حالت څنګه دی؟ د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کېږي؟ لطفا دغه پوښتنه او بیا به وروسته له هغې یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم.
مننه. په دې کې شک نشته چې د نړیوالو د توجه په محور کې راوسم هلمند ده. تاسو به معلومه وي نړیوال که هوایي قوتونه راځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان رالیږي، د دو توجه هلمند ته وي. زه په ځای ګڼم چې په دغه وروستۍ عملیاتو کې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده. مخکې دا وویلی شو زه خپله د دې حکومت کې د والي په صفت د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفت د وژنې نه کرکه لرم، باور په خدای وکوي. خو څه وکړو اوس په دغسې حالت کې راغلي چې ته په کور کې ناست یې او تاسو نه پرېږدي وژنې دي، نو ستا بند ته خو به د خپل کور دفاع کوي. یعنی دغه وروستۍ عملیاتو کې دو موږ سره پوره ونډه واخیستله او ډېر زیات سیمه مو لاندې کړلې چې ناوی یو مثال ده. د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې د نړیوالو ډېره توجه ده. دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه که هغه د ناتو وي، د امریکا وي، د نورو هېوادو وي، د کابل ته راځي حتما هلمند ته یو سر راښکاره کوي. او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته موږ قناعت ورکړی، د افغانستان ولس د افغانستان مرکزي حکومت ته مو قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده. غواړو چې افغانستان آرام شي، افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، نو هلمند کې باید موږ توجه وکړو. لومړی امنیت هلمند کې راوړو.
ولی صاحب فقط
د نړیوالو توجه ده، د مرکزي حکومت هم زه مننه کوم په ځانګړي ډول رئیس جمهور نه. یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم، داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کې درې څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایطو کې شپه ورځ موږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري د موږ سره ونه کړي.
مننه والی صاحب. فقط په لنډ ټکو کې راته وایي، دېرش ثانیې څلوېښت ثانیې که په روسي حالت کې راته وایي، په داسې حال کې تاسو هلمند ته د والی په صفت ورغلی چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو څنګه ارزیابي کوئ او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بل اخره په داسې یو ولایت کې والی شوي چې جنګ عملاً پکې روان دی؟
په دې کې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت دی او چې راغلمه په هماغه وخت کې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلمه، ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یمه، ما د هلمند ولسونو ته په اثبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یمه، بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سخت جګړو کې ناوې ولسوالۍ ته لاړ یمه، ګرمسیر ته لاړ یم، او کله چې پروسه کال دشمن هاته لشکرګاه ته راننووت د هغو په مقابل کې ورغلی یم، د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما، جنګېدلی یم. لویه موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس راکاږو، او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امن ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو، او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځانه غونډه کړو. نو واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم، شپه او ورځ مې ناکراره وي، ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړمه چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم، او په دې کې ځان ته ویاړ او اجر برم.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والي، له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته، مننه. درنو اوریدونکو، د ولایت په ولایت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان، خدای پامان.
خوتر که زما روحی زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، چې در ترس شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. شمله د پښتون خایه د ګولو هر سېر دی شو تر غربند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، چې در ترس شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. نازلین سند زارو کاندی تر سر بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، خدای دې خوتن که زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. جمال دی غړم دنیا